غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درمون اوریدن که السلام علیکم سهارمون یک مرغه روغ جور خوشحاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام نهه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تیره میاشت دوه تښتول شوو کسانو د خلاصولو لپاره عملیات کړي ول خو ناکام ول. د سوری د حلب په ښار کې حکومتي ځواکونو د داعش د ډلې نه نورې سیمې هم نیولې دي او جمهور رئیس براک اوباما وایي چې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس کېدو وړتیا نه لري.
نن جمعه ده، د 1915 کال د سنبولیه د میاشتې 9 ده چې د 2016 کال د سپتمبر د میاشتې 9 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې اورېدلی سي. اوسوپر خبرونه عاشق الله رحیم زی تستوراندی کی.
السلام علیکم. د امریکا د دفاع وزارت وای چې په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه تیر مېش په یو ځای چاپه واچول او کوخه کاوه چې دوه ملکی کسان د تختون کو نه خوشی کی. خو پینټاګان وای چې تختول شی کسان د چاپه د زاینه بل ځای ته انتقال شی وو. د پینټاګان وایان پیټر کوک په ویلامې کې ویلي دی چې د دفاع د وزیر آشتن کارټر په وړاندیز جمهور رئیس براک اوباما د ماموریت اجازه ورکړې و. په اعلامیې کې ویل شوي چې امریکایي ځواکونو په دې چاپه کې د دښمن سره جګړه هم کړې او څو تنې وژلې دي خو امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د دفاع وزارت په اعلامیې کې دا نه دي ویل شوي چې تښتول شوي کسان څوک ول. خو تېره میاشت په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان وسلوالو وتښتول چې یو امریکایي او بل یې د استرالیا تبه و. په فرانسې کې پولیسو درې مېرمنې په دې شک نیولې دي چې د بریدونو پلان یې درلود. د کورنۍ چار وزیر برنارد کازینو وایي د غدرې مرمنې چې عمرنه یې د 1919 کلونو په منځ کې دي سخت دریزه شوې وي او د تشدد لپاره یې چمتووالی نیوه. د غدرې مرمنې وروسته له هغه ونیول شوې چې د همدې ونې په سر کې د پاریس په ښار کې یو موټر پولیسو ونیوه چې د ګازو ډبې پکې ښودل شوې وي. پولیسو په تحقیقاتو کې معلومه کړې وه چې د موټر مالک د دغه نیول شوو مېرمنو څخه د یوې پلار وه. د سوری د حلب په ښار کې حکومتي ځواکونو د داعش د ډلې نه نورې سیمې هم نیولې دي. دولتي مطبوعات وایي چې د سوری حکومتي ځواکونو او ملګرو یې پرون د پنځشنبه په ورځ د حلب د ښار نورې سیمې هم د اسلامي دولت داعش د ډلې نه ونیولې. تفصیل د خلیل خان اوري.
د سوری د بشري حقوقو د سره دره چې مرکز په لندن کې دی وایي چې حکومتي ځواکونو چې د لبنان د حزب الله ملیشه هم ورسره دي د حلب د ښار په څنډه کې د راموش سیمه د داعش نه نیولې ده. د حکومت د اقداماتو له وجې دغه اوربند په سر خبرې هم په خطر کې دي چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب کېدلې. د عرب ښار چې یو وخت د سوری تجارتي مرکز ګڼل کېده په دې تیرو څو میاستو کې پکښې جګړو زور اخیستی دی. مبارزین وایي چې یوازې په تیرو 24 ورځو کې لږ تر لږه 200 عام خلک وژل شوي دي چې 160 پکښې ماشومان دي. په همدې حال کې هغیان وایي چې د نصره د جبې یو مشهور قمندان په هوایي برید کې وژل شوی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې برید به چا کړی وي، خو یاغیان وایي چې دا جګپوړی قمندان ابو عمر سراکب په جلسه کې د خپلو ملګرو سره ناست و چې برید پرې وسو. خلیل خان، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوریا. په سوریه کې کوردی چارواکي وایي د ترکیې د پاوز د توغندې په برید کې لږ تر لږه شپږ کوردی جنگلي وژل شوي دي او ګڼ شمېر یې ژوبل دي. یو ژوبل شوی کوردی جنگلي احمد علي امریکا غږ ته وویل چې د هغوی دوه ملګري د ترکیې د نشانځانانو لخوا د توغندې د برید د مخ کې وژل شول. په سیمه کې فعالین وایي چې اکثره ژوبل شوي کسان عام خلک دي، خو د ترکیې پاوز بیا وایي چې د همدې سیمې نه په هغوی د ماشیندارو ډزې وشولې او په همدې خاطر هغوی پرې ځوابي ډزې کړي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دې وړتیا نه لري چې د امریکا جمهور رئیس شي. د ښاغلي اوباما د دغو څرګندونو نه وړاندې ډونالډ ټرمپ ویلي و چې د باراک اوباما نه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ښه رهبر دی. جمهور رئیس اوباما چې دا وخت د آسیایي هیوادونو په سفر کې دی خبریالانو ته وویل چې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس کېدو وړتیا نه لري، خو په خپله ټرمپ بیا وایي چې د امریکا اعلی قمندان کېدلی شي ځکه هغه وایي ما یوه غټه کمپنۍ جوړه کړې، تقریبا ټولې نړۍ ته تللی یم، د بهرنۍ هیوادونو سره مې معاملې کړي دي او ښه قضاوت کولی شم چې څه روان دي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت وایي چې د فلسطین او اسرائیل مشرانو په اصولو کې موافقه کړې چې په مسکو کې به سره ګوري او په دې به د منځني ختیځ د سولې خبرې چې شاوخوا دوه کاله کېږي په ټپه ولاړې دي بیرته پیل شي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
کاروپایي اتحادیه خپل زیاتره تمرکز په سیاسي او ټولنیز اقتصاد او د بې عدالتۍ پر ضد تمرکز کړي، نو اروپایي اتحادیه په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د ثبات د راوستلو لپاره مهم رول لوبولی سي.
او دا هم د روان خبرونې ورسته خبر. د امریکا استخباراتي چارواکي داعش په راتلونکو څو کالونو لپاره په سوریه او عراق کې پاتې وي. سره له دې چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په سوریه او عراق کې زیاتې سیمې د لاسه ورکړې دي او ځینې مهم مشران هم وژل شوي دي، خو د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای مشر په دې ټینګار کوي چې د دې ډلې اثر رسوخ به داسې زر له منځه لاړ نه شي. د سی آی ای مشر جان برنن چې په واشنگټن کې د ملي امنیت په حق له د مشرانو غونډې ته وینا کوله، ویل چې د راتلونکو څو کالونو لپاره به داعش په سوریه او عراق کې پاتې وي. برنن د بهرنیو هیوادونو هغه جګړمنانو ته هم اشاره وکړله چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شوي دي. هغه وایي چې ښایي د دې کسانو نه ځینې به یې پوه شي چې په غلطه لار روان دي، خو یو شمېر نور بیا د امریکا او د نړۍ د ځینو حکومتونو لپاره سرخوږی کېدای شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکری رپورت، د سومالیا د جمهوریت څخه چې د سومالیا یو خپلواک سیمه ده، هر کال په میلیونونو څاروي سعودي عربستان ته په دې خطر راوړل کیږي چې حجان یې حلال کړي، او د امریکا غږ خبریال د هغو کلیوالو سره غږېدلې دي او یو رپورت یې را لېږلې دي.
دا د سومالیلان په پایتخت هرجیسا کې د هغو په سلها وزرو پسونو او اوزو غګونه دي چې په موټرو کې اچول شوي دي او سعودي عربستان ته وړل کیږي. دا څاروي په سعودي عربستان کې په حجیانو خرڅیږي چې د حج د فرضي د ادا کولو لپاره هلته تللي دي. حجیان دا پسونه او اوزې قرباني کوي چې د حج یوه برخه ده. د سومالیلاند شپېته په سوله کې کورنۍ عواید د همدغو څارویو د کاروبار له وجې ترلاسه کیږي او اویا په سوله کې خلک په همدې کاروبار اخته دي. ځینې مسلمانان په دې باور دي چې هغه پسونه په مذهبي لحاظ زیات اهمیت لري چې سرونه یې تور وي. هوایي چې دغه پسونه د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانۍ سره تړاو لري. مولود حسن جامع چې لس کاله کېږي د پسونو کاروبار لري، امریکا غږ ته په دې حقله داسې وویل: زه د همدغو پسونو د کاروبار له برکته د خپل ځان او کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوم او بل دا چې د مسلمانانو سره مرسته کوم چې په سمه توګه حج ادا کړي. کله چې دغه پسونه د سومالیلان په بازار کې خرڅ شي، بیا د بربری بندر ته وړل کیږي چې په کښتیو کې سعودي عربستان ته یوړل شي. خو د تک نمخ کې باید چې دغه ټول پسونه واکسین شي، د وینې نمونې واخیستل شي او د څو ونې لپاره هلته وساتل شي. سعودي عربستان د سومالیلان نه د پسونو واردول یو ځل د موقت لپاره بند کړی و، ځکه داسې شک موجود و چې د دې هیواد په پسونو کې یو ډول ناروغي لیدل شوې وه. علي محمود ګولیت د حیواناتو ډاکټر دی او د حکومت لخوا مذف شوی چې ټول پسونه معاینه کړي. ډاکټر ګولیت وایي چې د بربری په بندر کې د حج پر وخت د یو میلیون زیات پسونه د هغوی سره قرنټین وي. مونږ دلته دا یقیني کوو چې ناروغه پسونه نور هیوادونو ته انتقال نکو، او بل دا چې د دې ځای نه ناروغي هم باید بل هیواد ته انتقال نشي. دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې زموږ اقتصاد په همدې کاروبار ولاړ دی. کچیرته مونږ د دې ضمانت ورنکو چې پسونه مو هیڅ ډول ناروغي نه لري، ښایي یو ځل بیا به په مونږ بندیز ولګول شي. د ماینی او قرنټین نورسته پسونه او وزې په غټو کښتۍ کې چې د شلو زره نیولې تر یو لکو شلو زره پورې دغه واړه حیوانات پکې ځایږي، اچول کیږي او بیا د سعودي عربستان په لور حرکت کوي. څاروي د شپې لخوا په کښتۍ کې اچول کیږي ځکه چې هوا سړه وي. د سومالیلان هیواد اوس د سودان او استرالیا سره سیالي کوي، ځکه چې د دې هیواد نه هم څاروي سعودي عربستان ته د حج په موسم کې صادرېږي. عبدی عثمان حاجی چې د ملګر ملتونو د خوراکي موادو او کرنې په سازمان کې څېړونکی دی، وایي په دې خاطر چې سومالیلاند وکړی شي د نور هیوادونو سره سیالي وکړي، باید چې خپل کاروبار اسري کړي.
آی ام شور سومالیلاند کانوت مینټین اټس کانټ پوزیشن اف وی ډونټ امپروو
د څارویو د خرڅولو مارکیټونه ډیر بې نظمه دي او د وخت شرایطو سره برابر نه دي. کچیرته په دې هیواد کې د صادراتو د غټوله پروسه بهتر نشي، زه یقین لرم چې سومالیلان به ونه شي کړی چې خپل وسنۍ موقف په آینده کې وساتي. ښاغلی عثمان وایي چې سومالیلان د څارویو د درملنې په برخه کې هم د نورو هیوادونو نه شاته پاتې. دا حیوانات پر اختیال ته هیڅ خبرې نه کیږي. کله چې حیوانات په کښتیو او یا په ټرکونو کې د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي، باید چې په نړیوالو معیارونو برابر وي او دوی ته پکار ده چې د حیواناتو د روغتیا په برخه کې کار وکړي. خو د دغو ستونزو سره سره د حیواناتو صادرول د سعودي عربستان او سومالیلان لپاره په وخت وخت کې ډیر اهمیت او ګټه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي په پام کې ده چې هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ورځنی سفر په ترڅ کې به هغه د هندي چارواکو سره په پراخو مسایلو چې امنیتي مسالې هم پکې شامل دي وژغیږي. خبریال اکرام شنواری په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په پام کې ده چې هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو ورځنی سفر په ترڅ کې به هغه د هندي چارواکو سره په پراخو مسلو کې امنیتي مسلې هم پکې شامل دي وغږی. د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال دوه خان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د بلې اونۍ په وروستۍ کې هندوستان ته په یو رسمي سفر لاړ شي.
د افغانستان ولسمشر به د نوراتونکو اونۍ په چریان کې د هندستان هیواد ته سفر وکړو. سفر هدف د هند مشرانو سره لیدنه ده او د افغانستان او د هند پر اړیکو باندې واسطه چې لویه برخه یې اقتصادي اړیکې دي. هند د افغانستان یو تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد شي. د مرستو یوه لړۍ پای ته رسېدلې او دوهمه لړۍ به ډېر ژر پیل شي.
دوه خامې لپاره وایي چې هند او افغانستان دواړه د تروریزم له ګواښ سره مخ دي او دا هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې یو شان نظر هم لري.
د تروریزم په برخه کې د افغانستان او د هند دریځ روښانه دی. دواړه هیوادونه د تروریزم خطر دي او په دغه برخه کې ګټې اخیستل
پکار. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې هندوستان څخه لیدنه کوي چې تېره اونۍ د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د امریکا، هندوستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د کیدونکې ګډې درې اړخیزې غونډې په باب د یو خبریال د سوال په ځواب کې د دغو درې هیوادو ترمنځ د غونډې اړتیا تر پوښتنې راوړه او ویل چې ډاډه نه دی چې وایي چې د دې غونډې اړتیا به څه وي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان نفي ذکر یې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته ژمن دی او په افغانستان کې سوله د خپل هیواد په ګټه هم ګڼي. د هغه دا څرګندونې د افغان حکومت سخت غبرګون سره مخ شوې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې هندوستان سره د افغانستان اړیکې د دغه هیواد د کورنیو مجبوریتونو له مخې دي او دا ځکه چې دغه شمېر کارپوهانو پر وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت خپل مخالف وسلوالو سره د سولې ټینګېدو په برخه کې اسلام آباد ته ډېر انتظار وویست خو څه یې ترلاسه نه کړل. د پوهنتون یو استاد محمد اکرم آریپی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په برخه کې ډېرې هڅې وکړې او په دې برخه کې یې وړخیز ګامونه هم واخیستل. د پوهنتون د سیاسي علومو دغه استاد وایي چې افغانستان د پاکستان سره د نږدې کېدو پر وخت هندوستان سره خپلې اړیکې هم محدودې کچې ته راوړي خو کومه ګټه یې ونه کړه. خغلی علی پیویل اوس افغانستان دی پیل ته رسیدلی چې پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ورکول کومه لاسته راوړنه نه لري او د خغلی چې هندوستان سره خپل اړیکو د پراختیا پالیسی پر مخ بوزي. محمد اکرم علی پیویل چې افغانستان په اوس وخت کې سیمه ایزې همکاري پالیسی په مخ کې نیولې ده. محمد اکرم علی پیویل چې پاکستان هندوستان سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدو څخه خوشاله نه دی او وطبی به یو عکس العمل هم څرګند کړي. هغه ویل چې په پاکستان کې په افغان مجلس باندې فشار کېدی شي چې یو ویلتي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو پراختیا پر وړاندې د دغه هیواد عکس العمل وي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
کاری فرصتونه، ټولنیز عدالت او امنیت هغه بنیادی مسائل دي چې د منځنی ختیځ او د شمالي افریقا خلکو یې له عربي پاڅون 15 کاله وروسته لا هم د حل په هیله دي. په یوې نوې څېړنه کې دا معلومه سوې چې د عربي هیوادونو دپاره د اروپایي اتحادیې په پالیسۍ کې بدلون په دې ډول راغلی چې اروپا ته د اقتصادي وجوهاتو له کبله مهاجرت او د دغه سیمې بې ثباته کولو محدودولو ته اړتیا ښودل سوې. د امریکا ژغ مهارتی وندیر د بروکسل څخه رپورت را استولې دی چې خلیل خان به خلاصه تسته واوروي.
کاروپای اتحادیه خپل زیاتره تمرکز په سیاسي او ټولنیز اقتصاد او د بی عدالتۍ پر ضد تمرکز کړي، نو اروپای اتحادیه په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د ثبات د راوصول لپاره مهم رول لوبولی سي او دغه سیم څخه د مهاجرت په بهیر کې هم کمی راوصلی سي. دغه څېړنې رپورټ په بروکسلز کې د پنجشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون په ملاتړ د عربي نړۍ د بدلون په پروژې کې خپاره کړل شول. د عربي نړۍ د بدلون د پروژې رئیس انډریا ټیټی وایي د اروپایي اتحادیه پالیسي په بنیادي مسایلو تمرکز نه کوي او دا کار له مخې ناکراره سیمه نور هم بې ثباته کولی سي.
So we prioritize anti-terrorism operations, domestic security, the question of migration.
موږ د تروریزم پر ضد په عملیاتو، کورنۍ امنیت او د مهاجرت په موضوع خپل تمرکز کړی او زموږ پالیسۍ نابرابري، ټولنیز او اقتصادي نابرابري نشي سمولی. دا پالیسۍ خلکو ته سیاسي ژغ ورکولو مسله هم نه لوي او نه په حلولو کې هم کملار چې موږ خپل کړی کومه بدلی سي. د منځني ختیځ او د شمالي افریقا په څو هیوادونو کې په مظاهرو کې خلکو د بیکاری او خراب اداري نظام او د ټولنیز بې عدالتۍ پر ضد په 2018 کال کې د عربي پاتسون پر مهال دا ژغ پورته کړی وو. څو حکومتونه ړنګ سول، خو د 15 کلونو وروسته هم سیاسي او اقتصادي حالت کې ډېر لږ سمون راغلی دی، خو له دې سره نامنۍ هم زیاتې سوي دي. ټیټی وایي دا د ملونو وړ خبر ده چې اروپایي اتحادیې تمرکز په بشري حقونو او ډیموکراسۍ ته په ودو ورکولو ده، خو نور داسې مسایل شته چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې میشت خلک نه غواړي چې اروپایي اتحادیې دې په دې موضوعاتو خپل تمرکز وکړي او یا دې مداخله پکې وکړي.
It doesn't focus so much on social justice, economic rights and so on. It leaves those to trade agreements and to
دا پالیسۍ په ټولنیز عدالت او اقتصادي حقوقو ډیر تمرکز نه کوي او د کار د تجارت په موافقو او مرستې هم له پامه غورځولي. په خاصه د موافقو ته په منځني ختیځ کې د مهمې ستونزې په سترګه کتل کیږي، ځکه چې دغه موافقې پرته چې دغه مسایل حل کړي په ټولنیز اقتصادي بې عدالتۍ او د نسبي فقر وجه ګرځېدلي. اروپایي اتحادیه د عربي هیوادونو څخه په لوی شمېر د مهاجرینو د راتګ له مسلې او د مشکلاتو سره مخامخ ده. دغه راز د اروپایي اتحادیه خلک د دغو مهاجرینو راتګ ته ډېر زیات خوش هم نه ښکاري، خو بله خوا بیا زرګونه مهاجرین د مدیترانې د سمندر د لارې اروپا ته د راتګ دپاره هره میاشت خپل ژوند په خطر کې اچوي. د دې کال په پیل کې د یوې موافقې پر اساس اروپایي اتحادیه په دې موافقه وکړه چې د میلیاردونو ډالرو مرسته به ترکیې ته ورکړي چې اروپایي اتحادیه ته د مهاجرینو راتګ راکم کړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل وویل هغه غواړي دا ډول موافقه د شمالي افریقا د هیوادونو سره هم وسي. د عربي نړۍ د بدلون پروژې دا څېړنه په موراکو، تنزانیې، الجیریا، لیبیا، مصر، اردن او عراق کې ترسره شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، د عامه روغتیا وزارت د اختر در رسیدو سره سم په افغانستان کې د کانګو د ناروغي د میکروب د خپرېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه تاسو په مکړی د ازادي رادیو رپورټه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روان کال پیل نه تر اوسه پورې په دغه هیواد کې د کانګو ناروغۍ شپږ شپېته پیښې ثبت شوي چې په دغه ناروغۍ اخته 12 کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې کانګو یوه ویروسي ناروغي ده، له یو انسان څخه بل ته د اخته ناروغ سره له نږدې اړیکو، ترشحاتو او د هغه د بدن د نورو مایعاتو له طریقه انتقالیږي. ښاغلی نعیم له خلکو وغوښتل چې د قربانۍ پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
احتیاط داسې چې هغه کس چې قرباني کوي هغوی باید داسې جامې واغوندي چې رنګ یې روښانه وي، یعنی په حیواناتو کې یوه کنه ده چې هماغه سړی وچي چې مرض انتقالیږي، او د حیواناتو پوستکي ته نږدې کېدل هم په دغه مرض د اخته کېدو خطر له ځان سره لري.
خغلی نیم وویل چې دغه ناروغي تر ډیره په هرات او بادغیس ولایتونو کې لیدل شوې ده. د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د دغه ناروغۍ لپاره کوم واکسین نه دی موجود. ډاکټر احمد جان نیم وایي چې خلک د حیواناتو په وړۍ د لاس تیرولو پر مهال باید له دسکشو او نورو وقایوي جامو څخه کار واخلي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی وایي چې د روان کال له پیله تر دې دمه په کانګو ناروغۍ اخته 22 ناروغانو دغه روغتون ته مراجعه کړي چې درې مړ شوي دي. ډاکټر نورزی د کانګو ناروغۍ علائم شدیده تبه سرخوږی د ځان درد او زړه بدوالی ګڼي. وایي چې هغه کسان چې دغه علائم په ځان کې ویني باید ډیر ژر تر ټولو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي.
د تشخیص دوره فرق کوي، خو علائم یې شدیده تبه، د ځان درد، د عضلاتو شخیدل، له وړانګو څخه ویره، هغه خونریزي چې د بدن معافیتي سیستم ته ګواښ پېښولی شي لکه د پزې خونریزي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ډیری هغه کسان د دغه خطر له ګواښ سره مخ دي چې له حیواناتو سره یې سروکار دی، لکه قصابان، د حیواناتو ډاکټران، هغوی چې کرنه او مالداری کوي او په دغه مرض داخته کسانو د کورنۍ غړي او هغوی چې ورنه پالنه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې کانګو یوه خطرناکه ناروغي ده، خو د لازمو تدابیرو په نیولو سره یې له اخته کیدلو مخنیوی کیدلی شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي. در نوریدونکو، د نوي آیفون 7 په باره کې موږ یو رپورت لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
This iPhone 7 or iPhone 7 Plus. The iPhone did a new download. The new پرمختګونو له جزئیاتو څخه پرده پروند ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پورته شو. د لانو مشتریانو درجلبولو لپاره د اپل بل نوې نوښت ده چې د تلیفون لپاره د لاینونو او وایرونو نه پرته یو وایرلس او یا د وایر نه پرته کوګی طرح او مارکیټ ته وړاندې کړه. دا د اپل له نظره هغه نړۍ ده چې کارونکي به هماغه کمکې خو د وایر پرته غوږی استعمالوي، څو د خپلې خوښې موزیک ته غوږېدي او یا هم د خپل آیفون واچ یا آیفون ساعت سره مکالمه وکړي او یا هم د ټکنالوژۍ له نورو اسانتیاو څخه چې په دې تلیفون کې نصب شوي ګټه پورته کړي.
موږ په ډیر شوق په دې نوي ډول کار وکړو او اوس مارکیټ ته د آیفون 7 پر راوتلو ډیر خوشاله یو، ځکه د هرې ورځې چارې لا اسانه دي.
د دې تلیفون د عملی کار پروسه تر پخوا چټکه ده. بیټری تر پخوا د اوګډې مودې لپاره دوام کوي. د کمرې کیفیت تر پخوا لوړ دی.
نوې آیفون پلس د 12 میگا پکسلو دوه کمرې لري. یو یې د آیفون 7 په څیر 28 ملي متره پلن لنز لري او بل کمرې د ټلی فوټو په نوم یادېږي چې لنز یې 55 ملي متره ده.
د کمرې لپاره یې د دوو لنزونو یا خيخو ځانګړی سیستم ځای په ځای شوی او د عکس اخیستو په وخت د لا زوم یا نږدې کېدو په وخت هم خپل کیفیت له لاسه نه ورکوي. صبر وکړئ، بل نوې نوښت هم لري چې د دې شرکت د عمومي مرستیال فل شایلر لخوا به درته واورم.
نوې آیفون 7 او آیفون 7 پلس د خاورو او اوبو په وړاندې مقاومت لري.
یعنی که په خاورو کې درنه ولویږي او یا اوبه پی توی شي نو بلا به یې هم نه وهي. د دې ترڅنګ د نویو تلیفونونو څخه د کار اخیستنې بله ګټه دا ده چې د هیډفون یا غوږۍ د اشعه په ذریعه د چارجېدلو په نوي سبک هم سمبال دی. خو ځینې نور د سیم نه پرته د غوږیو طرفدار نه دي.
دا سیمدار غوږی ما نه اوس ورکیږي، نو د کمکیو دغو بې سیمو آلو ساتنه به څنګه کوو؟
د اپل شرکت اوس په دې ټینګار لري چې نړۍ باید تر دې وړاندې د وایرلس یا د وایر او سیمونو نه پرته د راتلونکي نړۍ په لور وخوځيږي.
If you in a car that don't have bluetooth
wireless ضروری ده. مثلا تاسو په یو موټر کې یاستی او بلوټوت نه لري، نو دا خو خنه ده. اوس هرڅه د وایرلس او بلوټوت په لور خوځيږي.
اپل د پرمختللي ټکنالوژي د همدې راتلونکي تصور په بنسټ د شرکت بل نوې تولید ایرپاډز هم مارکیټ ته وړاندې کړ شي. بیا د $100 په شاوخوا کې وي. خایسته زادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د دې خبرونه بل رپورت. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وستایه او برعکس خپل جنرالان یې ناکام وبلله. او بیا د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د رسمي دندې په وخت کې د شخصي ایمیلونو کارول یو تیروتنه وبلله.
د NBC تلویزیون شبکې لخوا د خبرونو سر کمانډان تر عنوان لاندې د ملي امنیت په هغه خبري غونډه کې چې د نیویارک ښار د انټرپریټ په هوایي، سمندري او فضایی موزیم کې جوړ شوی و. د جمهور غوښتل کې ګوند نومان ډونالد ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نومان دی هېلري کلینټن سره بیلې بیلې مرکې وشوې. په دغه غونډه کې ټرمپ څرګنده کړه چې هغه به له پوتین سره ښې اړیکې ولري. هغه وویل چې روسیا د متحده ایالاتو په څیر غواړي داعش ته ماتې ورکړي. هغه پوښتنه وکړه چې که متحده ایالاتو له روسیې سره ارتباط درلودی نو آیا دا به ښه نه وای چې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار شوی وای. ښاغلي ټرمپ په خپلو خبرو کې پر اغلی کلینټن تور ولګاو چې هغې د 2009 کال او 2013 کال ترمنځ د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ملي امنیت د سلاکارانو نصیحت لپام غورځولی و.
زه فکر کوم چې د هیلری کلینټن او باراک اوباما تر مشرۍ لاندې جنرالان ناکامه شوي دي. هغوی دومره راغورځېدلي دي چې نور د هیواد دپاره د شرم ځای دی.
خو ښاغلی کلینټن وویل د یو جمهور رئیس لپاره تر ټولو مهم صفت دا دی چې د جګړې او سولې د موضوعاتو په اړه په خپل موقف کې باید بشپړ استقرار ولري.
What you want in a president, a commander in chief.
تاسو یو داسې جمهور رئیس او سرقومندان ته اړتیا لري چې غواګ نسی، هغه خبرې ارزوي چې اوري او د دې وړتیا لري چې بیلابیلې وړاندې شوي سوندمنې لارې چارې وڅړي او بیا پریکړه کوي.
اغلی کلینټن چې د خپل وزارت په موده کې لخپل شخصي ایمیل نه د استفادې کولو لامل لنیو کو سره مخامخ شوې ده. په دغه غونډه کې ومنله چې دا کار باید نه وای شوی. اغلی کلینټن او اغلی ټرمپ د نومبر د اتمې له ټاکنو نه مخکې درې مخامخ مناظرې لري چې لومړی د سپتمبر په 18 ترسره کیږي. راځمین د آشنا تلویزیون امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او د دې اوس په مکرې خبرونه ته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو تیر میاشت په یو ځای چاپا واچوله او کوشش کوي چې دوه ملکی کسان تشتوونکو څخه خوشی کړي. خو پینتاګان وایي چې تشتول سوي کسان د چاپې د ځای څخه بل ځای ته انتقال سوي وه. د پینتاګان ویان پیټر کوک په یو اعلامیه کې ویلي وه چې د دفاع د وزیر آشتن کارتر په وړاندیز جمهور رئیس باراک اوباما د دې ماموریت اجازه ورکړې وه. په اعلامیه کې ویل سوي چې امریکایي ځواکونو په دې چاپې کې د دښمن سره جګړه هم کړې او څو تنه یې وژلي دي، خو امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. په فرانسه کې پولیسو درې مېرمنې په دې شک نیولې چې د بریدونو پلان یې درلود. د کورنیو چارو وزیر برنارد کازی نیو وایي چې دغه درې مېرمنې چې عمرونه یې د 900 او 900 کلونو په منځ کې دي سخت دریځې سوي وې او د تشدد لپاره یې چمتووالی نیولی و. دغه درې مېرمنې وروسته له هغه ونیول سوې چې د همدې اونۍ په سر کې د پاریس په ښار کې یو موټر پولیسو ونیوه چې د ګازو ډبې پکې ایښودل سوي وې. دولتي مطبوعات وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو او ملګرو یې پرون د پنجشنبه په ورځ د حلب د ښار نورې سیمې هم د اسلامي دولت یا داعش د ډلې څخه ونیولې. په سوریه کې کوردي چارواکي وایي د ترکیې د پوځ د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 6 کوردي عسکر وژل سوي او ګڼ شمېر یې ژوبل سوي دي. یو ژوبل سوی کوردی جنګیالی احمد علی امریکا ژغته وویل چې د هغوی دوه ملګري د ترکیې د نشان زنانو لخوا د توغندیو د برید څخه مخکې ووژل سول. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.8. په کندهار کې به نن د ورځې لخوا هوا ګرمه وي، 24 درجې به وي، اسمان به شین وي او شپې ته به 20 درجې شي. په هرات کې به نن د تودوخې لوړه درجه 25 وي. په جلال آباد کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي، 22 درجې به وي، اسمان به شین وي. په غزنی، کندوز او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه د 20 درجو په شاوخوا کې به. او په هلمند او فراه کې به هم نن د ورځې هوا ګرمه وي، په فراه کې به 22 درجې وي، اسمان به شین وي او په هلمند کې به هم 22 درجې وي. درنو ریدونکو په همدې سره د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رسېږو. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. د درې خبرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو